دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوي او ګڼ استوګن ځایونه تخریب سوي دي. د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې دوه کوچنیان وژل سوي او د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته تنه ټپیان سوي دي. ټاکل سوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د جمعې په ورځ د روسیې کورل ټاپوګانو ته نږدې سیمې د ریشتر په کچه 6.1 زلزلې ولړزولې. د امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادي د محرمو اسنادو د غلا کولو په قضیه منلې ده او دا اعتراف د محکمې سره په هغه توافق کې کړی چې شایي له مخې دې سړي ته د 9 کلونو بند سزا ورکړل سي. او د امریکا د بندیزونو یو لوړ پوړی چارواکی په آسیا کې ده او هلته پر ایران د فشار د زیاتولو هڅې کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د زمرایي زم حق په پروګرام کې اوریدلی شي. دغه انتخابات ولې د دریم ځل لپاره وځندېدل او آیا د جمهوری ریاست د ځینو کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه دي؟ په دې اړه تفصیل د زمرایي زم حق په پروګرام کې د پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور رئیس د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولې د جمهور ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره شاته ولوېدل او آیا د جمهور ریاست د ځینو کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه دي کنه؟ خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه اندېښنې مناسبې نه ګڼي چې ویل کېږي انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه کمیسون د بیان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د ولسمشریزو کاندیدانو وروستی لیست اعلان شوی نه وي دوی احتمالي کاندیدان دي او څرګندونې کمپاین نه ګڼل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي ځینو انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاینونه اپیل کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
انتخاباتي مسایلو پورې اړوند د ولسمشریزو انتخاباتي ټکټونو سرګندونو د انتخاباتو د سار بنسټونو اندېښمن کړي او دغه سرګندونې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاین ګڼي. خو د دغو اندېښنو پر وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشریزو احتمالي کاندیدانو یوه کړنه هم په کمپاین کې نه شمېرل کېږي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
تر هغه پورې چې وروستی او نهایي لیست نه وي خپور شوی تر هغې پورې دوی له موږ سره احتمالي نوماندان دي، نو تر هغې پورې د دوی هیڅ کړنه کمپاین نه حسابېږي.
په دې وروستیو کې ولسمشریزو انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدانو د بېلابېلو موضوعګانو په تېره د سولې اړوند ناستو کې د انتخاباتو د دغه پروسې پر شفافیت خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته 18 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا مسؤلین وایي دغه انتخاباتي ټکټونه د سولې له پروسې نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او مخکې له وخته یې کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم اصغری وایي
دیده میشه که دری او آخر بعضی از تکت های انتخاباتی
دوائی لیدلکی گی چه پده ورستیو که زین انتخاباتی تکتونه ده سول لپروسی نه دیوی وسیلی پتو گکار رخلی و مخک لوقت غیر قانونی کمپاینونه پیل کرده
آغاز کردن.
د دغه بنسټ مسؤلینو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې ډېر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي او په دې اړه د خلکو اندېښنې ختمې کړي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. تر اوس هم د جمهور ریاست د کاندیدانو وروستی لیست نه دی اعلان شوی، بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د انتخاباتو نیټه شاته وغورځوله. دا چې ولې د انتخاباتو نیټه په وار وار شاته لویږي عوامل یې څه دي؟ آیا د جمهور ریاست د کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه بلل کېږي کنه؟ په دې اړه مو بحث رابللی چې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د ټیمویان قادر شاه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین هم را بللی وو، خو بحث ته څوک حاضر نسول. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان يم. مروه جان، کپ درته وای چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د جمهور رئیس د انتخاباتو نیټه وغځوله، تر شې څه لاملونه پراته دي؟
ډیر مننه. سلام تاسو ته، زموږ بحث کې حاضر میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د ټاکنو ځنډیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په 9 د سرطان نسي کولی درې ټاکنې یا څلور ټاکنې یو ځای مدیریت کړي، چې اوس درې ټاکنې سولې او دلایل مو هم له رسنیو سره شریک کړي وي. د بودیجې نشتون، له بلې خوا په قانون کې تعدیلات چې راغلي دي، ټول دغه ټاکنیزه پروسه باید الکترونیکی وي. د دې ترڅنګ د ولایتي شوراګانو سیستم ام ډی آر تاړول، د دې ترڅنګ د کمیشنرانو مصروفیت په تیرو ټاکنو کې، دا ټول د دې لامل کېده چې ټاکنې باید وځنډېږي. همدغه عاملونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شریک کړل چې موږ نسو کولای په 9 د سرطان باندې د ټاکنې ترسره کړو. اندېښنه مو دا ده چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې له اجنډا څخه وتلې دي تر اوسه پورې. دا له تخنیکي اړخه یې که وګورو کمیسیون نسو ګرمولی، ځکه په ډېر حساس وخت کې دي. کمیسیون ته ډېر لوی مسؤلیت ورسپارل شوی ده. تر اوسه پورې په دې بوخت دي چې د تیرو ټاکنو هغه مسؤلیت دوی باید له خپل سره چپ کړي او هغه ته یوه د حل لاره پیدا کړي. نو تر اوسه په داخلي اصولو مصروفه دي. تر اوسه د بایومیټریک مسالې موږ اندېښمن کړیو او اندېښنه له دې نه ده چې شپږم د میزان بیا نقص نه سي، ځکه کمیسیون وعده کړې وه چې یوه کمیټه چې جوړه کړې ده د ټاکنو د تقویم لپاره، داسې یو تقویم به جوړوي چې بیا د پروسې په لړ کې دا نقص نه سي، لکه تیرو ټاکنو غوندې چې هر ځل به مخکې تلل، بیا چې دا کار نه کیږي له سره به تقویم نقص ده. ویلي چې دا آخر تقویم ده، مګم زه فکر کوم چې بیا د بودیجې نشتون او هغه اصلاحات چې نړیواله ټولنه شرط و د ټاکنو د بودیجې لپاره، کمیسیون د اصلاحاتو د راوستلو ظرفیت نه لري تر اوسه پورې.
قدر شله تانه پوښتمه، په دریم ځل باندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه موده وغځوله، ظاهرا دوی وایي چې امنیت، همدارنګه د بودیجې نشتون، خو د تاسو له نظره، تاسو د ټیم له نظره، د دې ځنډیدلو تر شا کوم لاملونه پراته دي؟
اول خو تاسو ته او ستاسو محترمې میلمنې ته او ټولو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. ټاکنې همدا مهال د افغانستان پر تر ټولو مهم سیاسي، ټولنیز او یو څه حقوقي بحث باندې بدل شوې دي. د ټاکنو د ځنډیدو اصلي علت دا دی چې د حکومت په داخل کې ظرفیتونه د دې وړتیا نه لري چې ټاکنې مدیریت کړی شي. د ظرفیتونو تشریح تر اوسه پورې هم ولس ته نه ده ورکول شوی چې دا ظرفیتونه په کومه کچه کې دي او ولې د دې وړتیا پیدا نه شوه چې موږ او تاسو ټاکنې مدیریت کړو. زموږ او ستاسو د پارلماني ټاکنو څخه یو ډېره بده تجربه هم دا اوس په همه ذهنیتونو کې موجوده ده او ونه شو کولای چې موږ د شفاف و عادلانه او ټولمنلو ټاکنو یو بهترینه بیلګه او یا هم پایله ولس ته وړاندې کړو. یو ادال عامل دی. بل دا دی چې د حکومت اراده د ټاکنو په رابطه باندې تر شک لاندې ده، تر ابهام لاندې ده او ټاکنې د یو خاص مبهم او مرموز پلان پر اساس باندې در هریزی که یه مخته سی
و بکر لگی در مرموز واضح که یعنی چه مطلب
دقیقه تاسو گوره یو باس چې مخکې په تخنیکی لحاظ باندې هم زموږ محترمې میلمنې په دې باندې باس درلودو چې هغه د بودیجې نشتون دی او هغه د بایومیټریک نه رانیولې بیا تر دا نوی سیستمونه او د څو انتخاباتو په یو ځای دایریدل، دا د سیاسي بهیرونو او یا د سیاسي احزابو وړاندیزونه او طرحې هم وې چې دوی د حکومت او کمیسیون د انتخاباتو ته وړاندې کړې وې. او مشکل هم دلته دی، کله چې د انتخاباتو پروسه ځنډول کیږي، کمیسیون د دې پر ځای چې ولس سره مشوره وکوي یا ولس ته وضاحت ورکړي او یا هم دا چې د سیاسي عذابو سره چې حق لري په دې رابطه باندې خپل نظرونه د دوی سره شریک کړي، د پردې تر شا د حکومت سره په بحثونو او یا هم په دوه اړخیزو طرحو باندې ګډ کار کوي چې د هغې نه وروسته انتخابات ځنډول کیږي، چې دا په خپله مرموز او ناواضح شوی حالت دی چې موږ باید ولس ته معلومات په دې رابطه باندې ورکول شوی وای، زموږ ټول ولس ته چې متاسفانه تر اوسه پورې په دې باندې معلومات نه دي ورکول شوی. او دویمه خبره چې ډیره اساسي خبره ده، اول ځل باندې داسې طرح وړاندې شو چې څلور انتخابات د پی او ځای باندې وشي. کله چې زموږ محترم کمیسیون د یو شکلی ټاکنو یا د صرف د پارلماني ټاکنو یا د ولسی جرګې د ټاکنو د مدیریت وړتیا په دومره کچه کې نه لري، نو تابان چې نشي کولای چې څلور انتخابات هم په یو ځای باندې مدیریت کړي. دا د مهندسۍ هغه پلان دی چې یو ډېر تفصیل ته ضرورت لري. موږ او تاسو په ډېر په یو ساده پیام سره دا رسولی شو چې څلور انتخابات په خپله د دې زمینه سازی کولای شي چې حالت متشنجه کې، پروسې مختلطی کې، او د په پایله کې د مهندسۍ دپاره اسانترینه کار یا اسانترینه اپشن او فرصت د دوی دپاره په لاس ورشي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارنګه ویندویان هم راغوښتي و تر څو دوی په دې اړه باندې خپل خبرې څرګندونې وکړي، خپل دلایل وړاندې کړي. خو له بده مرغه د تیر په څیر دوی رسنیو ته زیاتره وخت نه ځي، خو بیا هم په هر صورت باندې مروجانې مخکې قدر شاه دونه وکړه وایي ظرفیتونه په دغه کمیسیون کې کم دي، که د ظرفیتو په اړه باندې راته وایي واقعا ظرفیتونه کم دي که داسې د مهندسي څه مسله روانه ده، لکه قدر شاه چې ورته اشاره وکړه.
ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون کمشران همدارنګه د دوی رهبرۍ خوښولې د قانون پر اساس د همدغو احتمالي نماندانو دنده وه چې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا ورمعرفي سوي وه. هغه کسان چې سیاسي ګوندونو معرفي کړي دي اول خو همدا اوس عملا په دې کې موږ داسې کسان لرو چې په تېرو ټاکنو کې تر اوسه پورې هم نماندان پاتې دي او د هغو ولایتو نهایي پایلې تر اوسه نه دي اعلان. یوه مسله د دوی سن ته یې نه دي کتلي، د دوی پخوانیو د فساد دوسیو ته یې نه دي کتلي، او همدارنګه نور مسایل چې باید په قانون کې ذکر سوي وي او دوی باید نظر ته نیولي وي او مراعات کړي وي دا یې نه دي مراعات کړي. له ټولو مهمه خبره دا چې سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي چې د دوی په سیاسي ګوند کې وه. هلته چې په قانون کې راغلي غیر حزبي کس باید وي.
یو وضاحت زه غواړم ورکړم، کله چې څوک کمشنر ټاکل کیږي قانون کې داسې وضاحت ته دوی به اغړیتوب له اړوند ګوند نه پرې کوي. اوس کمشنر دا
اوس پرې کولو موضوع نه ده رامنځته سوی، دوی ویلي چې باید دا کس غیر حزبي کس وي، یعنی په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو ونه لري. کله چې موږ یو سیاسي ګوند پورې تړاو لرو بیا وروسته لغنه په لیکلي شکل باندې موږ له دوی څخه جلا کیږو او وایو چې ما استعفا ورکړه، هغه فکری تړون چې موږ دوی سره لرو، عقاید مو چې یو شهیدي او ځان مدیون دغه سیاسي ګوند حسابو، دا مسله په خپل ځای پاتې ده او موږ دا نسو حل کولای په یو کاغذ دانه حل کیږي. تر ډیره حده پورې دغه احتمالي نمایندانو هم د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړه چې دوی ته خپل منافع د خپل سیاسي ګوند نفر او د کمشنر ته دی واستازي په سترګو دوی ګوري، نه دی کمشنر او دی خپلواک انسان په توګه چې هغه باید ټاکنې مدیریت کړي. دا خبرې هم رامنځته شوې. نو اوس هغه څه دي چې دا وسول، اوس کمشنران راغلي دي، تر اوسه پورې په جدیت یې کار کړی او مثبته نقطه یې دا ده چې انعطاف پذیري ښیي، د څار بنسټونو سره دوامداره توګه باندې دوی مشورې کوي او تر اوسه پورې داسې کوم غټ کار نه ده کړی دوی چې موږ د دوی ظرفیت په دې کې معلوم کړو، ځکه هغه نتایج هم چې د پنځو ولایتونو او د یوې ټاکنیزې حوزې اعلان شول هغه کې یوازې دوه کسه یا درې کسه فرق پکې راغلی دی. نور هغه تېرې ټاکنې دي او تېر نهایي پایلې دي چې هغه تېرو کمیسیونونو په ابتدایي لست کې اعلان کړې وي. نور نو موږ منتظر یو چې دا کمیسیونونه څه کوي. ټاکنې د ولسوالیو شوراګانو ترې حذف سولې، تقویم نوی څه په قانون کې چې تعدیلات راغلي دا باید جوړ کړي سره چې اوس دوی څنګه دا عملي کوي. وروسته لغنه کولای سو یو سم کار یې چې وکړي، بیا د کمیسیون ظرفیت معلومولی سو، خو ټاکنیزې تجربې نه لري په هیڅ شکل باندې. حتی هغه تجربه 15 کلنې د مدیریت او د رهبرۍ په برخه کې چې قانون کې راغلي وي هغه هم سیاسي ګوندونو نظر ته نه دی نیولې. داسې کسان راغلي دي چې هغه په ټول ځوان کې شاید یو ځل د کمیسیون روزای هم نه ولیدلې، مګر نن ورځ راغلی ده کمیشنر سوی یا هم رئیس ته او د ټاکنو مسولیت پر غاړه لري.
اول خو دا د ظرفیتونو پر اړه او د کی اجازه وي صرف د یو وضاحت ورکوم چې ټاکنې د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، اراده پر قدرت باندې تبدیلیږي، او د اولس د اراده او د خلکو د فکر په نتیجه کې چې هغه یو بنسټ ته ورسپاري او هغه بنسټ بیا په پایله کې د دوی د پاره څوکۍ یا د دوی د پاره منصب ټاکي، دا د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، د عدالت او شفافیت په نتیجه کې منځته راځي. متاسفانه دا پروسه د بنسټونو او د حکومت ترمنځ چې ولس په دې کې خپل اراده تمثیلوي دا شدیداً متضرره شوې ده او متضرره
ده. په دې قطع کومه خپل د جمهور ریاست کاندیدان ورته رایه ورکړي او احزاب
راځم هم دې خبره
ترازم د اړوند بنسټونو د وړي شفافه پروسه و
زر ازم دی حالت تر ازم چې مخکې د میلمنه محترم خبرې وکولې د دې لپاره چې د متضرر شوی حالت او د متضرر شوی اعتماد بیرته په وجود راشي دا بهتره وګڼل شوه چې ټول احزاب ټول سیاسیون مدني ټولنې او حتی نماندان هم پدې کې شامل وي تر څو داسې یو تشکیل په وجود راوړل شي چې هغه ټول ته د منلو وړ وي.
دا د نظرو بنسټونو د جمهور رئیس د کاندیدانو همدارنګه د عامو خلکو غوښتنه وه چې قانون تعدیل سي کمشتران نه ویسي. دا د حکومت په ځانګړې توګه د جمهور رئیس غوښتنه نه وه، د خلکو د ولس د نظرو بنسټونو غوښتنه وه چې حکومت بالاخره ومنله اقدام یې وکړي او نوي کمشنران لرو نوي قانون لرو.
زه ول د نظرو بنسټونو له فعالیتونو څخه ډیر زیات ممنون یم. دوی تر خپله وسه پورې کوشش کړی چې د دې پیچلې پروسې څخه نظارت وکوي. د ولس غوښتنه شفافیت رامنځته کول وو، د ولس غوښتنه د ظرفیتونو ایجاد وو، د ولس غوښتنه دا وه چې حکومت د مداخله ونه کوي، یوازې دا هم نه وه چې قانون د تعدیل شي. قانون د تعدیل وړاندیز هغه وړاندیز وو چې کولی شي هغو دنن په دې باندې ډیر مفصل بحث ولري، مګم اساسي خبره دا وه چې حکومت دا ټوله پروسه د یو جانبه په مخ باندې بولو کوشش درلوده او تر اوسه پورې هم د امنیت په وړاندې کولو کې، د بودیجې په تامین کې، د لوجستیک په برخه کې حکومت ډېر زیات مسؤلیتونه لري چې باید په خپل وخت باندې هغه ترسره کړي، چې متاسفانه چې موږ یې ګورو تر اوسه پورې دا ډول حالت دی چې موږ یې هم اندېښمن کړي یو او ولس هم اندېښنه لري.
مروجنې کده راته ووایه چې کمپاینونه کېږي که نه کېږي د ځینې کاندیدانو لخوا، ولس خو انتقاد ګوته نیسي، البته د چا نوم نه اخلو، که د حکومتي چارواکی که د عام خپلواک کاندیدي، تاسو له نظره دا کومه څرګندونې چې کېږي په ټویټ ورکوي او ځینې وخت مطبوعاتي غونډې ورکوي، ځینې وخت لویو لویو کنفرانسونو ته ویناګانې کوي، دا خپله کمپاین بلل کېږي که نه؟
فیفا نن یو مطبوعاتي کنفرانس درلوده او په هغه کې مو له ټولو احتمالي نماندانو څخه چې 13 کسان دي، په هغه کې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم راځي، له دوی څخه مو غوښتل چې مخکې له وخته کمپاینونه چې پیل کړي دي همدلته دې ختم کړي، کنه یې کمیسیون باید خپل موضوع کې
اعلان
کړي. هر هغه وینا چې دوی اوس رامنځته کوي او وایي چې ډېری نماندان موږ همدا اوس وینو چې دوی کله یوه ناسته کېږي بیا وایي چې که د موږ حکومت بریالی سه دا کار به مو داسې کړی وای د خپل یو کمپاین، نو تاسو چې بیا د کمپاین موده پیل سوه بیا یې څه وخت کوئ؟ د افغانستان د حکومت لخوا ځینې بې جایه کمپاینونه هغه هم لیدل کېږي چې دوی له خپل صلاحیت څخه ګټه اخلي، بل ټاکنیز ټکټ تخریبوي، د خپل خلاف د قانون ده، راځي چې فلانی ټکټ داسې کړی دي او که بیا زه بریالی سوم بیا به دا داسې وکړم، کله چې د قانون پر اساس هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو ټاکنیز ټکټ کې چې دوی شتون لري بل ټکټ تخریب کړي یا د هغه پر ضد باندې خبرې وکړي یا هم د افغانستان د خلکو هغه اتحاد ته دوی ضربه وارده کړي، دا هیڅ ټکټ د دې حق نه لري. ځکه په دې ورځو کې موږ شاهدان یو چې د سولې پروسه دوی رامنځته کوي، له سولې څخه د یو کمپاین په حیث باندې دوی ګټه اخلي چې سوله راځي او شاید ټاکنې وځنډېږي، په دې کې د حکومت لاسته د قانون د تعدیل په اړه چې مخکې یادونه ترې وسوله، د قانون تعدیل یو ضرورت وه، دا د افغانستان د حکومت غوښتنه نه وه. د کمشنرانو د تعینولو موضوع مخکې له غنه د ګزینش یا د غوراوي کمیټې پر عهده درلوده چې په آخر کې بیا د افغانستان حکومت دا کمشنران ټاکل، نو په هغه کې هم ستونزه درلوده، د افغانستان ټولو خلکو سیاسیونو ستونزه درلوده چې حکومت یې خوښوي نو حتما په دوی کې مداخله کوي، د دوی صلاحیت ډیر ده، نو ځکه قانون تعدیلات یې ضرورت سول. له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتنه وشوه چې د دغه تعدیل سوي قانون لپاره باید خپلې طرحې راکړي، نو په هغه کې استثنا چې ولسمشر خپله زینافه د قضیې وي، ځکه دلته بیا نور ټکټونه ټاکنیز دی سره ستونزه لري چې ولسمشر باید ټول عامو تام صلاحیت ونه لري، دوی ټولو ته سهم ورکړل سه، مګم دوی اوس هم ستونزه لري. زه فکر کوم لږ څه ملي فکر کول د افغانستان لپاره به ګټور وي، هم ټاکنیزو ټکټونو ته او هم به زموږ اعتبار په دوی ډیر سي، ځکه دا هغه کسان دي چې غواړي راتلونکي لپاره ولسمشر اوسي او دوی د افغانستان حکومت پر غاړه ولري، نو د دوی لخوا د نقد د قوانینو د نقص هغه امید هم موږ نه لرو او هیله کوو چې د قانون خلاف مخکې نه شي.
قدر شه دغه پښتنه بیا زلتانه پښتم، آیا اوسنی وخت کې کمپاینونه روان دي کنه د ځینو ځانګړیو کړیو جمهور رئیس کاندیدانو ځینو سیاسي جریانونو لخوا، البته د حکومت لخوا، تاسو محسوسوي احساسوي تاسو؟
د مخکې وخت څخه د کمپاینی حرکتونو دوام پرابطه باندې فعالیتونه تقریبا لکال څخه هم ډیر مخکې د حکومت لخوا روان شوی وو. تاسو تیر ورځ ځینې مستند معلومات ترلاسه کړل چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې مخصوصا په هغه سیمو کې چې وروسته پاتې دي د کمپاینونو د مدیریت په موخه باندې منابع استول کیږي او دا منابع مستند دي. ولایتونو ته نمایشي سفرونه ترسره کیږي چې دا هم ډیر زیات مستند دي. ولایتونو د تشکیل بحث ایجادیږي چې دا هم د ناظرو بنسټونو او هم د سیاسيونو وظیفه ده چې دا په خپل وخت باندې تر نظر لاندې ونیول شي. بل د حکومت لخوا د ازل او نسب یو ډیره متضرره پروسه چې مخکې اشاره وشو چې ملي فکر باید ولري، حکومت هم باید همدغه یو ملي فکر ولري چې زه د دې فرضیې سره 100% موافق یم. دا پروسه چې د ازل او نسب روانه شوې ده هم یو اړخیزه ده او د حکومتي منابعو څخه د سوء استفادې پروسه په شدت سره روانه ده. یو ستونزه چې دلته ایجاد شوله هغه دا و چې ټاکنې وزن ډېرې ټولو نماندانو د دې لپاره تیاری درلوده چې په خپل وخت باندې کمپاین پیل کړي، د هغې دپاره یې منابع په نظر کې نیولې وې، د هغې دپاره یې ظرفیتونه ایجاد کړي وو. یو پلان چې د دې تر شا موجود و هغه دا و چې حکومت یا د حکومت په داخل کې ځینې داسې برنامې طرحه شوې چې هغوی د ځینو مشخصو نماندانو د منابعو او ظرفیتونو د لمنځه وړلو په خاطر باندې یا هم د هغې د کمولو په خاطر باندې ټاکنو وخت اوږد کړ تر څو دا منابع او هغه اعتماد چې په ټاکنو باندې موجود دی یا هغه هم خلق شي د ټاکنو پروسه او یا هم د کمپاینونو پروسه یا حمایت کړی شي، دا هغوی اراده یې متضرره کوله او دا تر یو حده پورې په دې کې دوی بریالي شول. پات شو د ولایتونو سفرونه، ولایتونو ته سفرونه چې نور څومره نماندان کوي زما نظر دا دی چې په هغې کې کمپاینی خبرې نه دي شوي، که چیرې شوي هم وي هغه د یو سیاسي جوړښت په ادرس باندې دا خبرې شوي دي، نه د کمپاین د جوړښتونو په رابطه باندې. او ټول سیاسیون د افغانستان مشخصا هغه سیاسیون چې د افغانستان په قضایاو کې داخل دي دوی حق لري چې د سولې د پروسې په رابطه باندې، په سامانه حالت په رابطه باندې، د سولې د انتخاباتو د پروسې په رابطه باندې او د حکومت د ناقصو پالیسیو د اصلاح په خاطر باندې خپل وړاندیزونه شریک کړي، خپل فکرونه شریک کړي، ولس سره خپله رابطه قائمه وساتي د مختلفو کانالونو له لارې څخه، چې دا هغه حالت دی چې موږ او تاسو نشو کولای چې هر حالت د کمپاین په شکل باندې د هغې څخه استفاده وکړو. مګم د دولتي منابعو د نه استعمال وړاندیز زه بیا هم کوم او زموږ له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې دې موضوع ته جدي توجه وکړي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د حکومت ځینې استازي هم راغوښتي و تر څو پورې دوی خپل مسؤلیت چې د همغه ادا کړي، له بده مرغه دوی حاضر نه شول. خو بیا هم دومره ویلی سو چې حکومت هم ورځنیو چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري چې کارونه وکړي. مروجانې، که در ته ووایې چې کله یو څوک له وخت مخته کمپاین وکړي په قانون کې ورته څه صراحت راغلی دی، باید په وړاندې څه ډول برخورد وشي او دغه مسؤلیت د چا ده؟
اول دا چې دوی ویلې څار بنسټونه باید نظر ته ونیسي چې حکومت څه کوي یا هم نور ټاکنیز ټکټونه. دا د موږ له خوا نه ډېره مخکې دا مسله یاده سوې وه او موږ ورته پام هم ده. نن مو بیا یو ځل بیا د افغانستان له رسنیو سره دا موضوع شریکه کړه. د یوازې د حکومت ګرمول هم زه فکر کوم بې انصافي ده چې یوازې حکومت نمایشي سفرونه کوي یا هم د ټاکنو په اړه دوی غږیږي یا هم هغه نور موارد چې قدر شاه صاحب ذکر کړل، دا به بې انصافي وي. د نورو ټاکنیزو ټکټونو له خوا هم د عین موارد دو شاهدان مګو، خو د کمپاین او د حکومت د عادي چارو توپیر باید وسی، ځکه حکومت نس متوقف کولای چې تاسو هیڅ کار مکوئ ځکه کمپاین حسابيږي. بلبدا چې د ټاکنو ځنډیدل که موږ مسلکی او تخنیکی قضاوت پرې وکړو نه سیاسي قضاوت، هغه په دې شکل و چې د قانون پر اساس هغه تعدیلات چې راغلي ما مخکې هم یادونه وکړه، نوملیکنه باید الکترونیکي وي، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ جدي ستونزې له فهرستونو سره درلودې او یو د سر درد و هم بایومتریک او هم فهرستونه. نو کم له کمه کله چې موږ په الکترونیکی اساس باندې موږ نوملیکنه کوو د شپږ میاشتې وخت نیسي او نه ویشتم د سرطان ته موږ شپږ میاشتې وخت نه درلوده. نو کمیسیون دې ته مجبوره نه وه چې له سیاسي له ټاکنیزو ټکټونو سره باید مشوره وکړي. اول دا چې دوی نومان نه دي تر اوسه، د قانون پر اساس نوماند هغه څوک دی چې په نهایي لست کې نوم راغلی وي. دوی تر اوسه نوماند نه دي چې دوی بیا کمپاین ته آمادګیره ته نیسي، یا هم دوی فکر کوي چې حتما دوی نوماندان پاتې کیږي. دوی احتمالي نوماندان دي، تر اوسه نوماند نه ده او د کمپاین د لپاره دوی حق هم نه لري. کمیسیون همدا اوس کولی سي او د دې صلاحیت لري د قانون پر اساس هغه کس چې احتمالي نومانده او هغه د قانون پر اساس عمل نه کوي، چې یو جزئیه دا ده چې مخکې له وخته کمپاینونه شروع کیږي او تر سکوت دورې پورې دوی کمپاین کوي، دوی کولی سي له ابتدایي لست څخه وباسي. نو له کمیسیون څخه مو غوښتنه همدا وه نن ورځ همدلته خپل امتحان د افغانستان خلکو ته ورکوي چې کمیسیونونه څومره خپلواکي دي. همدې استعفا موضوع رامنځته کړي، ځکه موږ منتظر یو چې نهایي لست موږ سره شریک سي، تر څو موږ پوه سو څو نفر نوماندان لرو، ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي. نو د دې کار لپاره باید نهایي لست موږ سره شریک سي. د نهایي لست لپاره د تګ لپاره هماغه شیان چې په قانون کې ذکر شوي دي چې نقص کوي، دا کاندیدان کولی سي حتی له فهرستونو څخه وباسي. زه فکر کوم له ابتدایي لست څخه وتل به بیا بهتره وي چې دوی لږ څه قانوني حرکتونه وکړي.
قدر شاه، که د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا بحث را جمع کړو، تاسو د یو ټیم په استازیتوب نه بلکې د جمهور ریاست د کاندیدانو په استازولۍ باندې له حکومت په ځانګړې توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه غوښتنې لرئ؟ یعنی دغه پروسه بیا هم باید وځنډېږي که ونه ځنډېږي؟ مشخصې غوښتنې مو څه دي؟
غوښتنې ډېرې پیچلې غوښتنې نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې شفافیت مراعت شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو سیاسي احزابو سره، له ټولو احتمالي نوماندانو سره د دې خبره دقیقه ده، د هغې سره او همدارنګه له هغو غاړو سره چې ملي او بین المللي بنسټونه دي، د ټاکنو کمیسیونونو غړي خپلې مشورې سلا مشورې شریکې کړي، ځکه چې دوی هم تخنیکي او کاره خلک لري، د فکر خلک لري چې خپلې مشورې ورسره شریکې کړي. نو زموږ غوښتنه د عدالت، د شفافیت، د سرتسري انتخاباتو او د ټول منلو انتخاباتو غوښتنه ده، او له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي.
مروجنې فقط په یو دقیقه کې راټول کړه دا بحث، او که بیا هم بودیجه ورته ورکړل سوه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دا ځل چې دا وروستۍ کمیټې ټاکلې ده، انتخابات ترسره کړي که بیا به مې وځنډوي؟
که بودیجه ترسره سي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه اصولو چې اوسې کار کوي، په دننه د دوی په خپلو اصولو باندې کار وکړي او د څار بنسټونو سره لکه تر پرون ورځې چې موږ سره یې مشورې کولې همداسې په مشوره مخکې لاړ سي، هیله مندې مو ډېره د راتلونکو ټاکنو لپاره، او انشاءالله چې ښې ټاکنې به تر مخ ولرو.
د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم لاویان قادر شاه، او د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لاویان دي مروه امینی، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایه، زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پوهندر خلاصي وي.
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
سور غړو مون پګران وطن کې دې په هنه بن سم سور